ጉዞ እና ሰለታ
د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبري مجلې ته خراغلست قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې به ووري چې اروپای ټولنې په یو اعلامیه کې په افغانستان کې د سولې امنیت ثبات دیموکراسي سوکالۍ او پر ځان بسیاینې څخه ملاتړ څرګند کړی او د افغانستان د ملي امنیت شورا له طالبانو سره د اعتماد جوړونې په برخه کې هڅې امید بښونکي بولي نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور راپورونه هم لرو السلام علیکم زه احمد تکلیم او د خبرونه د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم له هر څه مخکې تاسو راولم چې خبرونه واوري خبرونه صفی الله ستانګزی چمتو کړي
د مهمو خبرونو سره ټکی د اروپایي ټولنې د بهرني پالیسۍ مشر جوزف بورل د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي په دوام خواشینی ښودلې د افغانستان دفاع وزارت تایید کړی چې په پکتیا کې د وسلوالو طالبانو په برید سره څوارلس افغان سرحدي ځواکونه وژل شوي طالبانو ویلي دا یو دفاعي برید و او د امریکا په متحده ایالتونو کې تر 2 میلیونو زیاتو کسانو تېره اونۍ د وزګارتیا د امتیازونو لپاره غوښتنلیکونه ورکړي پوره خبرونه د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسی مشر جوزف بورل د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي په دوام خواشینی ښودلې هغه د اروپای ټولنې د بهرنۍ چارو کمیسیون غونډې ته په وینا کې د افغانستان اړوند مسایل هم یاد کړل چی یو یې د تاوتریخوالي او بریدونو دوام و
We have to regret that the violence from the Taliban's
په خواشینی سره چې د طالبانو لخوا تاوتریخوالی دوام لري د تاوتریخوالی د کمولو لپاره تر بل هر وخت ډیره سخت اړتیا شته افغانستان او خلک یې دایمي اوربند ته اړتیا لري هغه زیاته کړه له افغانستان سره د اروپایي ټولنې راتلونکي مرستې او همکارۍ په دې تړلې دي چې له دغه هیواد سره د مرستو د تجدید تر غونډې پورې چې تمه ده نومبر میاشت په جنیوا کې وشي ښکېلې خواوې څومره د تاوتریخوالي کمولو او د ښځو او ماشومانو په برخه کې د شته لاسته راوړنو خوندي کولو ته ژمن پاتې کیږي د افغانستان دفاع وزارت تایید کړ چې په پکتیا کې د وسلوالو طالبانو په برید سره څوارلس افغان سرحدي ځواکونه وژل شوي او درې نور ټپیان دي د دغه وزارت په یوه اعلامیه کې راغلي چې وسلوالو طالبانو بېګا شپه په ډنډې پټان ولسوالۍ کې د افغان سرحدي ځواکونو پر پوسته برید کړی و دفاع وزارت وایي په دغو نښتو کې 18 وسلوال طالبان وژل شوي او 9 تنه نورې ټپیان دي د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا په ټویټر باندې تازه لیکلي دي چې د دوی وسلوالو د برید د دفاع په خاطر کړی دی هغه لیکلي دي چې تېره شپه افغان پوځیانو په ډنډې پټان کې نوې سرحدي پوستې جوړولې چې دوی ورباندې برید وکړه د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ګواښ کوي چې که خلک طبي سپارښتنې او لګیدلې محدودیتونه مراعت نه کړي کرونا ویروس به انساني ناورین رامنځته کړي دا خبره د یاد وزارت مرستیال ډاکټر وحید مجرو نن په یو ویډیوي پیغام کې کړي هغه د تازه قضیو په اړه هم وویل
په تیر څلورویشت ساعت کې په افغانستان کې 915 سمپلونه شوي چې د دې د منځ نه 643 مثبت واقعات تثبیت شوي یوولس تنه زموږ وطنوال خپل ژوند یې د کرونا د اخته کېدو له کبله لاسه ورکړی 50 تنه نور روغ شوي دي په دې جامع مجموعاً په افغانستان کې 10,659 واقعات تر اوسه مثبت واقعات ثبت شوي دي د خلکو په همکاري موږ کولای شو چې انشاءالله کرونا ته شکست ورکړو او که د خلکو مرسته نه وي د ټولو اهتماماتو لاندې نیولو سره سره موږ به متاسفانه یو انساني ناورین سره مخامخ شو
په افغانستان کې د کرونا ویروس سره باندې 12,500 ناروغان بیرته ښه شوي هم دي د عامې روغتیا وزارت وایي خلک باید ماسکونه وکاروي ټولنیزه فاصله رعایت کړي او له غونډو او مجلسونو ډډه وکړي نن د مینې وشتمه چې د غبرګولي نهمه کېږي د پښتو ژبې نړیواله ورځ ده دا ورځ هر کال همدا وخت په افغانستان پاکستان او ځینو نورو هیوادونو کې پښتانه فرهنګیان او عام خلک لمانځي سږ کال د کرونا ویروس وبا فرهنګیان او پښتانه اړ کړي چې له لویو غونډو تیر شي خو په خواله رسنیو د ژبې په د دې ژبې په مناسبت مبارکي ورکړي او ټینګار کړي چې د ودې لپاره باید زیات کار وشي د کابل پانتون د پښتو ادبیات استاد او د ازادي رادیو د تعلیمي پروګرامونو مسول محبوب شاه محبوب د دې ورځې په اړه وایي
موګه ام دغه نن یو انلاین سیمینار لرو د پښتو ژبې د پرمختګونو او د خندونو په اړه چې د پښتو ژبې پر وړاندې کوم خندونه موجود دي دا البته په اروپا کې منیج شوه ده خو موګه ټول پکې انلاین برخه لرو همدارنګه موګه یو شمیر ځوانانو نن مازیګر سره ناس پلان کړی دی چې یو کې پریکو او خلکو ته دا وښیو په سوشل میډیا کې چیرې د پښتو ورځ باید ونمانځو او د پښتو په اړه فکر وکړو او دغه ژبې د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره کار وکړو.
افغان سیاستوالو هم په خواله رسنۍ د دې ورځې په مناسبت د مبارکۍ پیغامونه ورکړي. ډاکټر عبدالله د دغې ورځې په مناسبت مبارکي ورکړي. حنیف اتمر هم د پښتو ژبې ټولو ویونکو ته مبارکي ورکړي او د خبره د افغانستان هر ژبه د دغه هیواد د فرهنګ او تمدن په بډاینه کې خورا مهم رول لري. د امریکا په متحده ایالاتونو کې تر 2 میلیون زیاتو کسانو تیره اونۍ د وزګارتیا د امتیازونو لپاره غوښتنلیکونه ورکړي. په امریکا کې کرونا وبا د دې سبب شوی چې په دغه هیواد کې شاوخوا 1.5 میلیون وګړي وزګاره شي. د امریکا د کار وزارت د اعلان له مخې دا لسمه پرلپسې اونۍ ده چې خلک د وزګارتیا د امتیازونو اخیستو لپاره درخواستونه ورکوي. ډیرو هغو کسانو چې په کور ناست دي د اونۍ له $0 زیاته مرسته اخلي. او د کرونا ویروس په خاطر په اروپا کې لګیدلې محدودیتونه کم شوې، خو په آسیا کې بیا ځینو هیوادونو د تازه پیښو خبر ورکړی. اروپایي هیوادونو له هغې ډلې فرانسې پرون د محدودیتونو د کمولو اعلان وکړ. په بریتانیا کې به هم راتلونکې اونۍ د محدودیتونو په کمیدو سره د ماشومانو ښوونځي بیرته پیل شي. چک جمهوریت د محدودیتونو په تدریجي کمولو سره اروپایي هیوادونو ته خپلې لارې بیرته پرانیستي، خو په آسیا کې بیا د نویو پیښو راپورونه ورکول شوي دي. جنوبي کوریا چې یو وخت د کرونا ویروس د مهارولو لپاره د بیلګې په توګه یادېده، پرون یې د شاوخوا اتیا نویو پیښو راپور ورکړی. په جاپان کې هم د بیړني حالت له لرې کولو وروسته تازه پیښې ثبت شوي. ټوله نړۍ کې څه باندې 5,900,000 کسان په کرونا اخته دي، چې له ډلې 3,60,000 کسان مړه شوي. د 2.5 میلیونو نورو درملنه شوې ده.
لازادې رادیو مازیګرنۍ خبری مجله اوري. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د همدې خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. و باورې چې اروپایي شورا هغه اعلامیه تصویب کړې ده چې د افغانستان د سولې د هڅو ملاتړ پکې شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي له طالبانو سره د اعتماد جوړونې په برخه کې وروستۍ هڅې د بین الافغاني خبرو پیل ته امیدواري زیاتوي. د بندیانو د تبادلې په اړه د خبرو لپاره کابل ته د طالبانو د پلاوي او حکومتي چارواکو د خبرو اترو جزئیات هم درکوو.
دغه تخنیکی ټیم دلته دی ترڅو لیستونه سره مقایسه شي، ولیدل شي او بیا د اعتماد جوړ په خاطر باندې دغه بندیان خلاص.
نور موضوعات هم لرو. په یو راپور کې به واوري چې د سولې په راتلونکي کې به د افغان کډوالو رول او ونډه څه وي. همداراز په یو بل راپو په یو مرکه کې به واورئ چې د پښتو ورځ څنګه او د څه مقصد لپاره ونومول شو.
دغه ورځ هر کال منځل کېږي. بیلابیل فرهنګي، علمي او ټولنیز بنسټونه دغه ورځ منځي او په دغه ورځ سره راټولېږي.
را سره اوسئ. د خبرونه په دوام کې نور موضوعات هم لرو. د ازادۍ رادیو خبری مجله اوري. اروپایي شورا هغه اعلامیه تصویب کړي چې د افغانستان د سولې د هڅو ملاتړ پکې شوی دی. دغه اعلامیه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د اروپایي ټولنې په مقر کې تصویب شوه. په اعلامیه کې په سوله، امنیت، ثبات، دیموکراسۍ، سوکالۍ او د ځان بسیاینې په برخو کې د افغانانو ملاتړ ښودل شوی. د موضوع جزئیات صالح محمد صالح اوروي.
د دې اعلامیې له مخې اروپایي ټولنه په راتلونکي کې په مشروط ډول د افغانستان سیاسي او مالي ملاتړ ته دوام ورکوي. د اعلامیې له مخې دوی غواړي ډاډ ترلاسه شي چې د جمهوري نظام ارزښتونه له دې جملې ولسواکي خوندي او لا تقویه شي. دغه اعلامیه چې د جمعې په ورځ د اروپایي شورا لخوا په بروکسل کې تصویب شوه، د خبرو اترو له لارې د سیاسي جوړجاړي ملاتړ پکې شول سوی دی. د اعلامیې په دوام کې ویل شوي دغه جوړجاړی دي د پایداره سولې او پخلاینې سبب سي. د ډیموکراسۍ او بشري حقونو په برخه کې د تیرو 1900 کلونو لاسته راوړنې دي خوندي سي. د اعلامیې په یو برخه کې اروپایي شورا له وسلولو طالبانو غوښتنه کړې چې د باور جوړونې لپاره دې هڅې وکړي او هغه کافی اندازه بندیان چې تر اوسه خوشی سیوی د پنن ترمنز د خبرو اترو د پایل لپاره یو فرصت سی. بل خو د اروپای ټولنې د بهرنی پالیسی مشر جوزف بورل د اروپای ټولنې د بهرنی چارو کمیسون هغه غونډې ته چې د ویډیو لاري را بلل سوی و په خپل خبرو کې د ولسمشر غنی او پخوانی اجرایی رئیس عبدالله ترمنز د سیاسي موافقه هرکلای وکړ. شغلی بورل وویل دا د حکومت او طالبانو ترمنز د سولې په پروسه کې یو مهم پرمختګ ګڼل کیږي. موږ د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت د سولې پروسې د پایل د ملاتړ لپاره په خپلو هڅو کې یو موټی یو. دا ډول یوه پروسه باید له نور ځنډ پرته پیل سي. موږ پر دې خواشین یو چې د طالبانو لخوا تاوتریخوالی دوام لري. د تاوتریخوالی پام وړ کمولو ته سخته اړتیا لیدل کیږي. که څه هم د اختر په دریو ورځو کې اوربند نافذ و، خو دا درې ورځې کافي نه دي. افغانستان او خلک یې دایمي اوربند ته اړتیا لري.
افغانستان and its people need a permanent ceasefire.
افغانستان حکومت ویلی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري پر 9 د موافقې تر لاسلیک وروسته تر اوسه د طالبانو 2000 بندیان خوشی سوي دي. طالبانو هم د حکومت تر 300 زیات بندیان خوشی کړي دي. د امریکا او طالبانو د موافقې له مخې د بین الافغاني خبرو تر پیل مخکې باید حکومت د طالبانو 15000 بندیان او طالبانو د حکومت 1000 تنه بندیان خوشی کولای. بین الافغاني خبرې چې د مارچ 18 ته پلان سوی وي د بندیانو د تبادلې پر سر د لانجې له کبله تر اوسه نه دي سوی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د سولې او ملکیانو د خوندیتوب د برخې مشر وای قراین خی چې افغانستان د سولې د خبرو پیل ته نږدې شوی دی. انتظار خادم ازادۍ راډیو ته وویل نور نو د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره هیڅ بهانه نه ده پاتې. له بلې خوا د طالبانو یو پخواني چارواکي سید اکبر آغا وایي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ رامنځته شوی باور ساری نه لري. خاطر پردیس په دې اړه نور تفصیل لري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د سولې ملکیانو د خوندیتوب د برخې رئیس انتظار خادم وی په کوچنی اختر کې درې ورځنی اوربند د افغان ولسمشر لخوا د 2000 طالب بندیانو آزادیدل او د طالبانو له لورې لدی اقدام څخه هرکلی د بین افغاني خبرو د پیل لپاره پرمختګ ګڼلی شو. د نموړي په خبر افغان حکومت هیله مند دی چې بین افغاني خبرې ژر پیل شي.
طالبانو غوښتنې د حکومت تپاره ویلس بندیا کلاس کې د دې بندیان کلاس کوړتا توربند دوی اعلان کړ په مقابل کې موږ ومانه بیا د 2000 بندیان د اعلان خبرو شوله موږ د یو ورځ باندې چې به سابقه حرکت هغه مو کلاس کړ ترغه قدم په قدم باندې مخکتلل ترغه په قدم قدم باندې نرمي خپل په خپل ذات کې د سولې د مذاکرات لپاره لار او بستر هواري موږ له دغه بستره زمینی ډول باندې استفاده کوو.
طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي او نه یې هم په دې اړه زمونږ اړیکې ځواب کړي، خو دغه ډلې د افغان حکومت له لورې د 2000 بندیانو د خوشی کېدو اقدام ستایلی او له دې وړاندې ویلي و چې تر بین الافغاني خبرو د مخه باید دوی 15000 بندیان د افغانستان له زندانونو څخه آزاد شي. مخکې تر دې د یو سیاسي هوکړې پر بنسټ عبدالله عبدالله د مصالحې عالي شورا رئیس وټاکل شو چې یا د شورا د سولې په برخه کې د هر ډول پریکړې صلاحیت لري. ښاغلی عبدالله ولسمشر غنی له لورې د 2000 طالب بندیانو پاړه د نوموړي د وروستي اقدام هرکلی کړی دی. هممهاله د طالبان یو پخوانی چارواکی سید اکبر غا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ رامنځته شوې د باور فضا بې ساري ده. د یوې طالبان او افغان حکومت باید دغه ترلاسه شوی فرصت له لاسه ورنه کړي او بین الافغاني خبرې پیل کړي.
دواړو طرفو ته دا مناسب دي چې ډېر ژر بین الافغاني مذاکرات ته ځان ورس. علاوه پر دې باندې د افغانستان ولس او ملت هم په دې باندې دي هغه په دواړو طرفو کې دلی چې زور راولي چې بین الافغاني مذاکرات.
طالبانو هم د حکومتي بندیانو د خوشی کېدو په تړاو په یو تازه اقدام کې تیر ورځ په کندز او بغلان ولایتونو کې 80 افغان سرتیري آزاد کړ. خو د سولې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره دغه خوشبيني په داسې حال کې ده چې د افغانستان دفاع وزارت نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې په پکتیا کې د وسلوالو طالبانو په برید کې 14 افغان سرحدي ځواکونه وژل شوي او درې څلور ټپیان دي. په اعلامیه کې راغلی چې وسلوالو طالبانو بیګاش په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د افغان سرحدي ځواکونو پر پوستو برید کړی و. تر دې مخکې د پنځشنبه په ورځ یوې امنیتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل غږ او نوم یې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د چهارشنبه په شپه طالبانو د پروان ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې په سیمه ییزو اردو برید کړی چې نه افغان سرتیري وژلي. سرچینې دا هم ویلي چې طالبانو د چهارشنبه په ورځ په فرا ولایت کې د پولیسو په یوې پوستې هم حمله کړې ده. په ورته وخت کې د زابل ولایت د پولیسو ویان محمد لال امیری هم ازادي راډیو ته وویل چې د شاجوی په ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې 13 طالبان وژل شوي دي. د لوګر او فرا په بریدونو کې هم طالبانو ته د تلفاتو د اوښتو خبره شوې ده. له دې ټولو سره طالبانو د اختر په شپه د اختر په مناسبت درې ورځې اوربند اعلان کړ چې حکومت هم د اوربند اومنه ورته اعلان وکړ. خو سره له دې چې دواړو لوري د اوربند غزیدو یا ماتېدو خبره نه کوي، د داشن حملو راپورونه ورکول کېږي چې د سولې او بین الافغاني خبرو د پیل لپاره راپورته شوي هیلې هم اغیزمنولی شي.
په راپور کې مو د افغانستان د ملي امنیت شورا د سولې او د ملکي وګړو د خوندیتوب د برخې د مشر څرګندونې واورېدې چې وایي ټول قراین ښایي چې په افغانستان کې د سولې د خبرو پیل نږدې شوی دی. په همدې حال کې د طالبانو یو پلاوی د بندیانو د خوشي کولو پر مسله د کابل د خبرو لپاره کابل کې دی. افغان چارواکي وایي د حکومت یو تخنیکی ټیم بلدې 15 کسیز پلاوی سره د دواړو خواوو د بندیانو د خوشي کېدو پر څرنګوالي خبرې کوي. د دواړو خواوو ترمنځ د یو بل د بندیانو په خوشي کېدو کې وروستۍ چټکتیا د باور د فضا له جوړولو سره څومره مرسته کوي او آیا بین الافغاني خبرو پیل ته څه هیله مني سمدستی شته؟ اجمل ان په دې موضوع د افغانستان د ملي امنیت شورا د سولې او ملکي وګړو د خوندیتوب د برخې رئیس انتظار خادم سره مرکه کړې. ښاغلی خادم، د مرکه په پیل کې د پوښتنې ته ځواب وایي چې طالب پلاوی به له حکومتي چارواکو سره پر کومو مهمو مسایلو خبرې کوي؟
طالبانو پنځه کسیز هیئت کابل ته راغلی دی. زموږ بندیان د دوی سره او د دوی بندیان زموږ سره دي. د دې په خاطر باندې سوی تفاهمات منځ لاړ شي او دوی موږ ته خپل بندیان خلاص کړي او موږ دوی ته دوی بندیان خلاص کړو. دغه تخنیکی ټیم دلته دی تر څو لیستونه سره مقایسه شي، ولیدل شي او بیا د اعتماد جوړولو په خاطر باندې دغه بندیان خلاص شي. نو یو مسؤلیت د دغه تخنیکی ټیم زموږ د تخنیکی ټیم سره همداده چې لیستونه را جوړ کړي. دویم د بندیانو خلاصون په خپل ذات کې یو پیچلی پروسه ده، لوجستیکی پلان غواړي. نو موږ هغه ممکنه لاري هم بحث کوو چې پر طالبانو پورې اړه لري یو یا هغه طالبان چې طالبانو سره ته موږ تخلاصي هغه زموږ سره خبرې کوي، زموږ سره مشورې کوي او زموږ نه مرسته غواړي. همداشان کوم له دوی مرسته غواړو دوی به موږ ته مرسته کوي.
د طالبانو یو هیئت مخکیم راغلی وو په اپریل کې، یو درې کسیز هیئت هي او دلته په کابل کې وختل دي بندیانو په موضوع باندې د افغان حکومت له تخنیکی ټیم سره کار وکړي. خو وروسته د هیئت خپل سفر پرې خود او بیرته ستون شو. ویل چې په باسنو کې پرمختګ نه دی شوی او ویل کېدل چې لا کابل نه خوابه دی تللې. د وسنی پلاوی توپیر له هغه پلاوی سره چې مخکې راغلی او تاسو په څه کې ویني؟
تیر هیئت خو زمونږ په جاج او زمونږ په فکر باندې خفه نه دی تللې او دا وسنی هیئت هم خراغلاس وایو. خو دا چې ګلی مانی وی دا خو دا خود د مذاکراتو طبیعت دی. کله کله پروسی کامیاب شي، کله ناکام شي. د دنیا پر مخ باندې هیڅ داسې پروسه نه ده چې هلته مذاکرات شروع شي او دوباره کامیاب شي، بلکې د ښکته پورته راځي پکې کله شروع شي کله بند شي. خو دغه نوی هیئت راته ګام په نظامان کې دا قدم ګنو. نو امید دی چې دغه مباحث صورتونی سي، دوی هم د کاوسلینه کار واخلي، دوی هم خپل تقاضا وی په قالب کې داسې قالب بندي کې چې هغه قابل د عمل وي. ولی په ټوله کې اوس فضا داسې جوړ ده چې ان شاء الله بحثونه بکیږي، نتیجې به ترلاسه کیږي او د بندیانو د پروسه به په موفق ډول باندې کامیابیږي.
ظاهرا د طالبانو په وینا د بندیانو په خلاصون کې خنډ او زند هغه څه دي چې د دوی په وینا د بین الافغاني خبرو بل اخره دی او دایمي اوربند پاړه د خبرو مخینه ولیدا. فکر کوي په دغه اختر کې چې ولسمشر دغه دی زیات شمیر بندیانو د خوشی کولو ویل همدارنګه یو ور بندم ټینګ شو د بندیانو مسله مخ په هواریدو ده د دواړو لورو ترمنځ او بین الافغاني خبرو په وړاندې دغه خند په لری کېدو دی
زه فکر کوم چې تر ډیره هده پورې دغه په مذاکراتو کې پر جامد او راکد موقف ترېدل دا د بریا راز نه دی که د اوربند لپاره او د بین الافغاني مذاکراتو د آغاز لپاره د 15,000 مطلقو بندیان د خلاصون خبره مطرح شي نو زه فکر کوم چې دا به لږ غیر منصفانه وي بهتر خبره دا ده چې د 3,000 بندیان خلاص شي اوربند اعلان شي اوربند وغځیږي خشونت کم شي د اعتماد فساد جوړ شي خبرې پیل شي قدم په قدم باندې د پروسه مخ کې لاړ شي او بیا هم دغه 2,000 نه بلکې ټول بندیان باید خلاص شي معنا دا ده چې موږ د تلپاتې صلح درته ګرمان لرو او هوډ لرو
د افغانستان د ملي امنیت شورا د سولې او ملکی وګړو د خوندیتوب د برخې رئیس انتظار خادم و چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې تروان میلادی کال په فبروري میاشت کې متحده ایالاتو له طالبانو سره د سولې موافقه لاسلیک کړه او د دې موافقې له لاسلیک سره سولې ته هیله هم زیاتې شوې خو په ټول افغانستان کې بیا هم تشدد او جګړو دوام وکړ د افغان حکومت پر ځواکونو حمله او د افغان حکومت هوایي حمله هم زیاتې شوې آیا د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په موافقه کې په هیواد کې دننه او په بهر کې افغان کډوالو او هغو ته چې بیرته هیواد ته راستانه شوي دي پام شوی دی د دې موضوع جزئیات د ملالی بشیر پر راپور کې واوري
د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې پر مهال افغان چارواکو اعلان وکړ چې د بین الافغاني خبرو تیاری نیسي خو دا خبرې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې په بهیر کې د مخالفتونو له کبله وځنډېدې که څه هم د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د سیاسي مخالف عبدالله عبدالله ترمنځ د می میاشتې په نیمایي کې توافق وسوخو دا تر اوسه څرګنده نه ده چې له طالبانو سره د سولې بهیر به څه ډول پر مخ ولاړ سي څېړونکي وایي په افغانستان کې د سولې راتګ ته اوږده لاره پاته ده په ځانګړې توګه هغو افغانانو ته په کتو چې په تیرو 40 کلونو کې په هیواد کې دننه بې ځایه سوي دي ډېر داسې خلک دي چې له نورو ولایتونو کابل ته کډوال سوي او د بې کورۍ ورځې شپې تېروي په کابل کې د بې ځایه سویو کسانو 48 کمپونه سته نجیبه له داسې بې ځایه سویو یوه ده چې له لغمانه کابل ته کډه سوې دې ازادي راډیو ته وویل
د دې کې سپېم عمر نه تېرې موږ پکې تېرو نو څنګه وکړو مجبوري ده کنه وسنه لرو چې چیرته جوړې نه واخلو جوړې کو دغه یو کو د لارګې وسنه لرو د غلې وسنه لرو خپل گزاره د کوي څه به
په امریکا کې د واټسن انسټیټیوټ تر راپور لمخې له 2001 کال راهیسې چې د امریکا په مشرۍ په افغانستان کې د تروریزم پر ضد جګړه پیل شوه په دې هیواد کې 1,24,140 کسان وژل سوي چې 6% یې ملکیان دي د دې تر څنګ 1.8 میلیونه افغانان په هیواد کې دننه بې ځایه سوي تر دې مخکې په جګړو کې 15.1 میلیونه کسان په هیواد کې دننه بې ځایه سوي وو د نېشنل انټرست خبرونې د راپور لمخې د 2019 کال د می او اکتوبر میاشتو په منځ کې دوی له 0 کسانو سره مرکه کړې چې په هیواد کې دننه بې ځایه سوي دي د څېړنې لمخې ډېری خلکو ویل چې دوی داسې سور لغواړي چې وکړای سي خپل کورو ته په خوندي توګه بیرته ستانه سي خو د راپور لمخې د دوی بیرته ستنېدل به فزیکي او بشري امنیت زده کړو او اقتصادي تکیه ته اړتیا ولري افغان حکومت شاوخوا درې میاشتې مخکې اعلان کړی و چې په هیواد کې دننه بې ځایه سوي او بیرته راستنو سوي شاوخوا 2,000 افغانانو ته بمزه کې وویشي د نېشنل انټرست خبرونې راپور یادونه کوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه په کور دننه بې ځایه سوي ته ډېر پام نه کوي او یوازې سیمه ییزو او نړیوالو زاویو ته پام کړی دی
د ازادي راډیو خبری مجله اوري
نن د مینه هویشتمه د خبرګولی نه همنیټه د پښتو ژبې نړیواله ورځ ده دا ورځ پښتانه فرهنګیان او عام خلک په افغانستان پاکستان او ځینو نورو هیوادونو کې لمانځي د کابل په هدو د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد او د ازادۍ رادیو د پښتو تعلیمي خبرونو مسؤل محبوب شاه محبوب وایي چې سکل د کورونا د وبا په خاطر فرهنګیان او پښتانه لویو غونډو تیر شوي خو په خواله رسنیو د دې ژبې په مناسبت یو بل ته مبارکي وای لکه غلی محبوب سره صفی الله ستانګزی مرکه کړي او په سر کې د دې ورځې د نومونې په اړه تری پوښتلې دي.
یو شته مې پیړی په وایلو کې یو شمېر فرهنګیان راټول شول. په هغه وخت کې دا فرهنګیان تر ډېره پورې زموږ د بری پښتونخوا یا د افغانستان فرهنګیانو دوی سره راټول شول او دوی پلان دا ونیو چې د پښتو یو ورځ به ټاکي. د دغې ورځې نه به هدف دای چې په دغې ورځې به سره راټولېږي د پښتو ژبې په ستونزو مشکلاتو پرمختګونو به بحث کوي. له هغه وروسته بیا په کابل کې سره دغه فرهنګیان ټول راټول شول. فکر کوم چې په هغه وخت کې به دوی سلا یا راغلي وه یا به نه وه راغلي. بیا دلته راټول شول او سلا په دې وشوه چې د غبرګولي اتمه نیټه به د پښتو ورځ وي. له هماغه وخت را په دې خوا تر اوسه پورې دغه ورځ هر کال لمانځل کېږي. بیلابیل فرهنګي علمي او ټولنیز بنسټونه دغه ورځ لمانځي او په دغه ورځ سره راټولېږي.
د دغه ورځ د بنسټ ایښودلو یو هدف دا بلل شوی چې د پښتو ژبې د وده او پرمختګ لپاره کار وشي. څه فکر کوئ لکه وخت چې دغه هڅې شوې دي پښتو ژبې وده کړي که څنګه؟
لکه څنګه چې موږ یو شمېر مذهبي ورځې لرو، مثلا اختر وي، موږ تاسو یو بل کرزو، موږ ته اختر مبارکي ورکوو او تر ډېره پورې بحثم خوشحالي وي. همداشان ځینې نورې فرهنګي ورځې لرو. د پښتو ورځې د ټاکل کېدو یو علت او یو دلیل ممدا و چې یاره په دې ورځې به پښتانه سره راټولېږي، دا که په افغانستان کې وي که دا د هېواد بهر وي، دوی به سره کینی د پښتو ژبې په اړه بحثونه کوي، سي علمي سیمینارونه بنیسي او د پښتو ژبې په اړه د بحث یو زمينه به برابرېږي. لنی کمرغه که څه هم په یو شمېر نورو ځانګړو فرهنګي مراسمو کې د پښتو ژبې لپاره به زیات کار شوی وي، خو دغه ورځ هم د پښتنو او یا هم د هغه خلکو لپاره چې هغوی د پښتو ژبې لپاره کار کوي د یوې یاداورۍ یوه ورځ ده. زموږ فرهنګیانو ته دا ور یادېږي چې یاره د پښتو ورځ شته، باید د پښتو لپاره کار وکړو. زموږ هغه خلک چې هغوی مثلا بیخي فرهنګیان دي، د طب ډاکټران دي، انجینران دي، ته ورته نور خلک دي. زه دا نن په فیسبوک کې ګورم چې ګڼو ډاکټرانو، ګڼو انجینرانو، ګڼو سیاستوالو د پښتو د ورځې مبارکي ویلې ده. نو دوی ته دا یو فکر ور انتقال شوی چې یاره د خپلې ژبې یا د پښتو ژبې د ساتنې لپاره باید کار وکړو. او زه فکر کوم چې د دغې ورځې ټاکنه یو مثبت ګام او پښتو ژبې ته ګټه رسولې ده.
موږ کورونای ګواښ شته، وضعیت هم ښه نه دی، یعنی غونډې به ډېرې په سختۍ جوړېږي. څه کال د دغې ورځې د منځلو لپاره څه کېږي؟ فرهنګیان څه کوي؟
دوه موضوعات. یو خدا چې موږ همدغه نن یو آنلاین سیمینار د پښتو ژبې د پرمختګونو او د خندونو په اړه چې د پښتو ژبې پر وړاندې کوم خندونه موجود دي، دا البته په اروپا کې مینج شوی دی، خو موږ ټول پکې آنلاین برخه لرو. زه خپل هم په هغه کې یو ګډونوالی مو د یوې برخې مسؤلیت راسپارل شوی. همدارنګه موږ یو شمېر ځوانانو نن مازیګر سره ناسته پلان کړې ده چې زالته غواړم د پښتو ژبې په اړه یو ډیر کم او لند لیکچر ورکم او لاغه ور علاوه یو کیک پریکو او خلکو ته دا وخیو په سوشل میډیا کې چیرې د پښتو ورځ باید ون منځو او د پښتو په اړه فکر وکړو او دغه ژبې د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره کار وکړو.
د کابل په هنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد محبوب شاه محبوب چې د پښتو ژبې د نړیواله ورځ په اړه خبرې کولې.
آزادی رادیو ته غوښونه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا په متحده ایالاتو کې تر 2 میلیون زیاتو کسانو تیرونه د وزکارتیا د امتیازونو د ترلاسه کولو لپاره غوښتنلیکونه ورکړي دي. په امریکا کې کورونا د دې باعث شوی چې په دې هیواد کې شاوخوا 1.3 میلیون خلک وزګار شي. صالح محمد صالح او د موضوع تفصیل.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې په میلیونونو هغو وګړو چې اوس وزګار سوي د کورونا تروبه مخکې په عامه او خصوصي سکتورونو کې کارونه کول. د امریکا د کار وزارت پرون اعلان وکړ چې تیره اونۍ له دولت څخه د وزګارتیا د امتیاز ترلاسه کولو لپاره 2,133,000 کسانو غوښتن لیکونه ورکړي دي. دا لسمه پرله پسې اونۍ ده چې هره اونۍ تر 2,000,000 زیات کسان د وزګارتیا د امتیازونو درخواستونه وړاندې کوي. دا ارقام د کورونا د وبا له کبله کاروبارونو او د خلکو ژوند ته د اوښتو اقتصادي زیانونو دوام څرګندوي. کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي په امریکا کې تر 1,00,000 زیات کسان مړه کړي او دا د ویتنام او کوریا په جګړو کې د وژل سویو امریکایانو تر شمېر لوړ دی. د امریکا د اقتصاد د راتلونکي لیدلوری تت ښکاري. راپورونه وی په اپریل میاشت کې د کاروبارونو لخوا پر وسایلو د مصارفو اندازه کمه سوې او دا جوتوي هغه سخت اقتصادي رکود چې امریکا یې په 2008 او 2009 میلادي کلونو کې شاهده وه د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې لا ژور و او دغه اقتصادي رکود به د دغه کال تر نیمایي پورې لا پسې زیات سي. د مارچ میاشتې په وروستیو کې د وزګارتیا له امتیازونو د برخمن کېدو لپاره 6,118,000 کسانو درخواستونه ورکړي وو. د پرونۍ معلوماتو له مخې د اول وار لپاره د مارچ میاشتې له نیمایي تر اوسه نږدې 1,000,000 کسانو د امتیازونو ترلاسه کولو لپاره غوښتنلیکونه ورکړي دي. په اپریل میاشت کې په امریکا کې د وزګارتیا اندازه 14.5% وه چې په دغه هیواد کې تر شدید اقتصادي رکود وروسته تر ټولو لوړ شمیر دی.
قدر منوریدونکو، له دې راپور سره د دې خبرونې پای ته راورسېدو. د نن ورځې په وروستۍ خبري مجله کې جاوید نعیمی ستاسو کوربه دی.
تشکر.